سلام لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دورې وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. دې محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو 15 کسانو د دیرشو دورو وهلو حکم تطبیق شو. دې محکمې همدارنګه ویلي په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د 9 دیرشو دورو وهلو سزا تطبیق شوې. په څه باندې یو اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا دیرشو کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي. د جرمني د آر این ډی رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي. د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د ټولو 162 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي. د جی آی زایت ادارې ویاند ویلي په افغانستان کې د دې ادارې راتلونکي پروژې به د غیر دولتي سازمانونو له لارې پلي شي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې کار پیل کړی او د تعلیمي او روغتیایي خدماتو په ګډون یې په مختلفو برخو کې فعالیتونه سرته رسولي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي اړتیاو د تامین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي. ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشر زیته په وینا کې وکړه. شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله دې یقیني کړي چې د دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې دې کوټلي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل هغه تروریستي بریدونه چې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیات شوي د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ دي. د طالبانو حکومت روسه د پاکستان د صدر اعظم د دغو نویو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د 10 میلیون ډالرو مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د دې مرستې هدف په هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي. د جاپان سفارت همدارنګه ویلي له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جاپان دغه مرستې داسې مال کوي چې د روانې اونۍ پیل کې په دوحا کې د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه کې د طالبانو د حکومت پلاوي په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو او معیشت په برخو کې له افغان بزګرو سره مرسته وکړي. د اسرائیل یو چارواکی وایي د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی. د چارواکي د خپل نوم د نه افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي. د بایډن اداره له څو میاشتو راهیسې د اسرائیل او سخت دریځ د حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره هڅې کوي، خو په غزه کې چې جګړه لا سخته شوې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د مصر او قطر په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د هنګری د حکومت یو سرچینه وایي د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان به نن جمعه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره موسکو ته لاړ شي. دې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي ښاغلی اوربان به په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره له کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي. د 2023 کال په فبروري کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، ښاغلی اوربان د اروپایي اتحادیې یوازینی مشر دی چې له کیف سره یې پوځي مرستو ته شا کړې ده. هنګري اوس د اروپایي کمیسیون دورې مشري په غاړه لري. رابشو اول مطلب ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل او همدارنګه له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ. ښاغلی پوتین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنډه کې دغه څرګندونې داسې مال کړي چې طالبان تر اوسه د روسیې لخوا د تروریستي سازمانو په فهرست کې شامل دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د روسیې متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. پوتین وویل موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري او له دې پلوه طالبان د تروریزم په وړاندې زموږ متحدین، ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام وي او د خاصو قوانینو تابع وي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي، خو د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې موسکو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې هڅې کړې چې له طالبانو سره اړیکې ښې کړي. پوتین همدارنګه تیره میاشت وویل چې موسکو ته پکار ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې پیاوړې کړي. دا چې طالبان تر اوسه په روسیه کې یوه ترهګره ډله بلل کیږي او پوتین هغه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بولي، دغه تناقض په څه کې دی؟ په دې اړه مو په موسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو د شنونکي غوث جان باز نظر وپوښت. نوموړی وایي د روسیې ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره چې ورته هغه یې مخکې په تاشکند کې هم کړی وي، غواړي د سیمې هیوادونو ته وښیي چې دریځ یې د طالبانو په وړاندې روښانه دی.
لیدل کیږي چې روسیې هغه کومه نوې ستراتیژي چې د طالبانو په تړاو یې غوره کړې ده هغې ته انطباقي شکل ورکړي. څو ورځې مخکې به دوی دایمي استازی په ملل متحد کې هم په زغرده وویل چې روسیه دې ته لیواله ده چې د طالبانو څخه هغه کوم تحریمونه چې دي هغه لرې شي. په دې ترتیب د یو خوا د روسیې فدراسیون غواړي چې د منطقې استازو ته مشرانو ته دا ورسوي چې پالیسي د طالبانو په ارتباط بالکل څرګنده ده او په نږدې راتلونکي کې کېدای شي دوی د تور لیست څخه وساتي او نور هم خپل نفوذ په افغانستان کې د طالبانو په واسطه زیات کړي او په دې ترتیب په نتیجه کې په منطقه کې هم خپل نفوذ وغځوي.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلین بنزا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې موسکو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. ښاغلی بنزا چې هیواد په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري، همدارنګه ویلي چې طالبان اوس عملا په افغانستان کې واک په لاس کې لري. په عین حال کې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې فعالیت د بیرته پیل شي. پوتین وویل د دوی په باور دا سمه ده چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان په ستونزو کې ډېر ښکېل پاتې شوی او زیاده کړه چې د شانګهای او افغانستان د تماس ډلې د فعالیتونو د بیا پیل ملاتړ ذکر کوي چې د دوی په باور دا به په دې هیواد کې د وضعیت له لا عادي کېدو سره مرسته وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل د ډاډه دی چې له کابل سره ډیالوګ به د ټولې سیمې د امنیت او اقتصادي پراختیا مسله ډاډمنه کړي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان څارونکي غړیتوب او له دې هیواد سره د دې سازمان د تماس ډلې فعالیت وروسته له هغې ځنډول شوي چې طالبان د 2001 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمن شول. له هغې رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. دغه سازمان چې په 2001 کال د شپږو هیوادونو لخوا تاسیس شوی اوس نه غړي لري. ایران په تیر 2023 کال کې د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او له هغه مخکې پاکستان او هند په 2018 کال کې د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی و. په دې ترتیب د افغانستان 15 ګاونډیان پاکستان، ایران، ازبکستان، چین او تاجکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي ځینې وختونه له افغانستان نه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اندېښنې ښکاره کړي، خو طالبانو په کراتو کراتو ډاډ ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
درنو دوستانو په نور بست د دیونی په خبرونه کې مو زه هر کله کوم په دې خبرونه کې موږ عموما په افغانستان کې د خزو په وړاندې په پروتو ټولنیزو سیاسي او اجتماعي ستونزو بحثونه کوو. په ورستیو کې د دوهی غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې که څه هم افغان خزو ګډون نه درلود خو د باور دا دی چې د خزو مسله به د نړیوالې ټولنې د استازو لخوا د طالب استازو سره مطرح شوي. په افغان خزو د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو او بندیزونو په لړ کې وروستی هغه په هغه خزو باندې دی چې دوی د بیلابیلو ادارو کار کوونکي دي، یا په کورونو ناستې دي او یا د ګوتو په شمیر په څو ادارو کې د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې. خو د طالبانو د عمومي مشر د یو فرمان له مخې ټولو خزینه مامورینو ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. دا د هغه معاش په مقایسه باندې چې نارینه کارکوونکو ته ورکول کیږي کم دی. ګڼو افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په دې باندې اعتراض کړی او دا یو له اصولو او قوانینو نه سرغړاوی بللی. دوی ویلی دي چې ښځو ته باید هماغسې چې د دوی هغه اداري بستونه تقاضا کوي معاش او تنخواوې ورکړل شي. نه یوازې دا چې معاش او تنخواوې ورکړل شي، بلکې د حکومتدارۍ، ټولنې او نورو اجتماعي چارو کې ورته برخه ورکړل شي او ونډه ورکړل شي تر څو هغوی وتوانېږي د نارینهو په څیر په ټولنه کې کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي او همدارنګه د ځان لپاره یو معاش او عاید ولري. نن په همدې باندې بحث کوو چې د دوهی غونډه کې د افغان ښځو لپاره د دې غونډې په بحثونو کې د کومې هیله مندۍ څرک پیدا شو کنه، او همدارنګه دغه وروستۍ مسله چې د ښځو په افغانستان کې خواول باید یادونه وشي چې د ګوتو په شمیر هغه ښځې دي چې په ادارو کې کار کوي، خو د دغه ګوتو په شمیر ښځو د معاشونو د کمولو موضوع ولې مطرح ده؟ طالبان ورته څه دلایل لري او څه اغېز کولی شي په راتلونکي باندې؟ د بحث لپاره راسره په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ډیپلوماټ شینکۍ کړوخیل دا راسره ده. همدارنګه د ښځو د حقونو فعال او د معرف فعال قمر نیازی هم راسره ده. د بشري حقونو یوې بلې فعالې ته مو هم بلنه ورکړې ده چې د خپرونې په وروستیو برخو کې به راسره یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. اغلی کړوخیل، تاسو به دا د دوهی د ونډې هغه پایلې م تعقیب کړي او همدارنګه دغه غونډه به مو هم تعقیب کړي، په دې باندې نیوکې م وي د ښځو د نه ګډون په اړه. خو څه چې وشول، څه چې دوها کې تیر شول، آیا د افغان ښځو لپاره پکې د کومې هیله مندۍ څرک شته له دې غونډې وروسته؟
سلامونه. خب د دوه پروسس فکر کوم دا د افغانستان په خاطر ده، ځانګړ د افغان میرمن په خاطر نه ده، د سیاسي پروسه ده او یوازنی پروسه ده فعلاً چې کولای شور باندې حساب وشي یا څه توقع وشي، ځکه چې کوم هغه رپورت چې د ځانګړي استاز لخوا هغه سینیر اوغلو له طرفه سازمان ملل متحد ته وړاندې شو او بالاخره دا به قطعنامه د شورای امنیت سازمان ملل په قطعنامه نمبر 21 کې کومې ځانګړې فیصلې وشولې، دغه په خاطر باندې دغه د تطبیقول یا د پلي کولو په خاطر باندې دا پروسه شروع شوې ده، چې بدون د شک یو موضوع دا د افغانستان د ولس بشري حقونه او خاصتا د افغان میرمنو حقونه هم یو مهمه موضوع ده چې په باندې باید بحث وشي. دا سیسې د غونډې ته مثلا د طالبانو د راتګ خاطر باندې د دې لپاره چې طالبان یو ځل باید دې پروسه کې داخله شي، یو اندازه هغه موضوعات چې دوی لپاره جالبیت درلوده یا دوی د خوښې موضوعاتو هغه باندې بحث شروع شو او دوی په کې ګډون وکړل. ښاغلی ذبیح الله مجاهد که په اجندا کې نه و، لکن په د هر موضوع کې چې بحث کېدل د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب یادونه وشوله. هغه مکلفیتونه چې د طالبانو حاکمیت لري د ولس په وړاندې، او همدارنګه به مللي مکلفیتونه چې یو پکې هم دا د بشري حقونو ته پوره پوره درناوی او خوندیتوب دی، او هر نوع تبعیضي یا توپیري چلند منع کول دی په دې باندې خبرې شوې دي. له دې جلسې نه یعنی ځانګړې یو توقع نه وه، اما له دې پروسې څخه توقع کېږي چې په راتلونکي کې به هغه موضوعات چې په افغانستان ته ګټه ورسیږي او هغه مسله چې د افغانستان په ګټه یا هغه د افغان مېرمنې په ګټه ده. زه نه غواړم چې وایم دا یو بې فایدې پروسه او بلکې باید موږ منتظره وشو او پایله به انشاءالله ښه وي.
مننه اغلی کډوخیل، زه له تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې دا د افغانستان په اړه وه، بلکې د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو بحث و. دا د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه باندې چې د طالبانو ګڼ شرایط یې منلي وه، د غونډې د بحثونو لپاره انتقادونه هم کېده، نیوکې هم کېدلې. خو فکر نه کوئ چې د افغان ښځو موضوع د طالبانو لپاره په کور دننه او د نړیوالې ټولنې سره د چلند په برخه کې یو له اساسي مسایلو ده، او یا نور هم داسې اساسي مسایل شته؟
نه نه نه، بالکل اساسي مسایل خو ټول شته، خصوصا د بین الافغاني مذاکرات کومه هغه وکړه چې طالبانو د مذاکراتو په وخت کې له امریکایانو سره کړی وه. یعنی بین الافغاني مذاکرات چې افغان مېرمنې هم نو څوک نشي کولای چې له هیڅ بحث یا مجلس یا ناست څخه محرومه کړي. بین الافغاني مذاکرات هم مهم ټکی و، یعنی د افغانو مېرمنو مسله معلوم ده، یو کلیدي موضوع ده. وګوري چې نن سبا خو هغه زیاتره تحول چې په افغانستان کې راځي اول قیمت افغانو مېرمنې ورکوي، نو یو د کلیدي موضوعاتو څخه. بله،
ډیره مننه قمر نیازی مرا سره ده. اغل نیازی، زه وروسته په دې بحث کوم چې دا د دولتي ادارو د مامورینو معاشونه چې کم شوي دي، آیا د دې معنا څه ده د افغانانو لپاره؟ هغه د ګوتو په شمیر ښځې چې لا هم یا په ادارو کې کار کوي او یا له ادارو نه منې شوي دي، خو په یو ډول باندې لا هم هغه رسمي بستونو کې دي او په کور معاش ورکول کېږي. خو له هغې مخکې غواړم چې له تاسو نه هم دا پوښتنه وکړم، کتام اغلی کډوخیل وویل او زور سره موافقم چې د دوهې غونډه په مشخصه توګه د خزو پاړه نه و، بلکې د نړۍ او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د چلن او ځینو مسایلو پاړه و چې اتمی د خزو برخه او د خزو حقونو مسله هم پکې یاد شوی. د تاسو فکر دغه غونډه چې وشوله په افغانستان کې د خزو لپاره د بهبود کم سرک به ولري؟
سلامونه کلمړي سر کې تاسو ته ملمنې خورته هم د شانتې د رادیو ټول اوریدونکو ته. تل دغه نظام دراتک سره سم د طالبانو د نظام دراتک سره کله چې کوم ناست کیږي یا کوم نړیوال غوښتنه د طالبانو څخه کیږي، بیا وروسته تر هغه ناسته او وروسته تر هغه پریکړه چې صادر شي، یو ځل بیا پر خزو باندې یو فشار واردېږي. چې د همدغه ناست نه وروسته یو ځل بیا هم فشار پر معلمینو باندې راغی، هغه معلمین، هغه خوندې چې څوک په کورو کې منتظر ناست دي او هغه چې اوس اجرایي وظیفه کوي، ټول ته یو شانته د 15000 افغانیو معاش ورکول کیږي. دا مکتوب صادر شوی ده د نظام لخوا څخه. یعنی فشار عموما همیشه برته پر خوندو باندې راځي. کدی د نړیوال سره د حق تړون د پاره ځي مذاکرات کوي، خو برته چراسي یو ځلې فشار بیا هم پر خوندو باندې واردوي، چې دا خپل خوند یو ډول ناراضي توپ تر راځي او یو ډول استرس اخلي، یو ډول تر فشار لاندې کیږي چې ولې همیشه فشارونه ولې برته په موږ باندې واردېږي، موږ ولې مستحق د فشار یو؟ یعنی دا ناسته که په هر موضوع باندې ارخیز موضوعګانې وي ورته، مګر په دغه ټولو موضوعګانو کې چې د ښځو موضوع هم یادونه ورته شوې ده، د ښځو د حقوقو، د ښځو د نه داخلېدل په نظام کې او په اوسنۍ حالاتو کې د ښځو د مکاتبو د دروازې بندېدل او د پوهنتونونو دروازې بندېدل، دا ټول هر څه لپاره کوم تصمیم ونه نیول شو، بلکې نور هم فشار وارد شو چې د خوندو معاش باید تر دغه موډل یعنی 15000 افغانۍ اضافه نه وي، یعنی کم شي، که د چا معاش 10000 و 8000 و 9000 و 12000 معلمین فوق رتبه معلمین لرو چې دا غوی ډیر معاشونه، ټول به 15000 افغانۍ معاش اخلي. دغه ډول یو ډول مایوس کننده دغه ناستې حداقل د خوندو دپاره هیڅ ګټور نه تمام شوي په کل کې.
مننه کوم که هم دی معاشونو دی محدودیدو موضوع تر دغه دوه غونډي مخکې مطرح شوی و، خو لا هم دا یو موضوع ده چې هغه خزی چې دی ګوتو پشمیر خزی به ورته وایو چې لا هم په دولتي ادارو کې پاتې دي او یا بستونه تر اوسه پورې فعال دي او دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په کورونو باندې معاش ورکول کیږي. د دوی ژوند یې په پرله پسې توګه متاثره کړی دی. اغلی کډوخیل، په افغانستان کې په تیرو دوه درې کلونو کې چې منګورو د طالبانو په صفونو کې لاول نه دا خبره وه چې کیدلی شي په څو ورځو کې دوی بهتره شي، دا ویل کیدل چې دوی سره د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغه اساسي ابتدایي او لومړنیو حقونو په اړه باندې دوی سره ویشلي دي، لکه د ښوونځي او درس او مکتب. د تاسو فکر باندې د نړیوالې ټولنې پرله پسې تعامل، هغه که په دوحه کې دی، هغه دا اوس نن د شانګهای غونډه ده، په دې کې هم که څه هم د شانګهای غړي هیوادونه ډیر په دغه بشري حقونو مسلو کې چې په سر کې چین او روسیه ده چندان ظاهري لیوالتیا نه لري، خو بیا هم وخت نا وخت دوی دا مسله یادوي. دغه نړیوال فشارونه تاسو فکر باندې تر اوسه پورې نتیجه ورکوي او که معکوس ډول باندې پایلې راځي، یعنی د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي؟
دا کوم فشارونه چې راځي زه فکر نه کوم چې دا بې اثره وي. تاسو وګورئ چې نن سبا د کابل اداره د طالبانو بې واکه بې اختیاره شوې، شاید د قندهار لپاره د هغوی نن دریځ د هغوی فکر د هغوی کړنې قابل د قبول نه وي. زه په دې باندې باوریم، شاید استثنا یو دوه درې نفره، باقي ټول د کابل اداره شاید دې طرفدار نه وي کوم وضعیت چې د افغان میرمنو سره کیږي، ځکه چې یو خو د هغوی د نظر کېدای شي کوم بدلون راغلی، او دوم زه فکر کوم چې ټولو مهمه دوی دا درک کړې ده چې په کوم دریځ باندې چې دوی روان دي یا ولاړ دي، دې پایله به دوی ته تاوان رسوي. افغانستان به انزوا ته ځي، یوه په رسمیت نه پېژندل کېږي، ولس په لوندې نه نور هم ناراض وي، او د ولس دا تنګسیا دا مشکلات تر یوه وخته پورې به د زغم وي. کله چې دا زغم یو خپل هغه اوج ته ورسیږي، نو دغه اتمان به کوم عکس العمل ښیي. نو کابل احساس کړی ده، نو دا هغه ټول دماغ فشارونو دی، یا دغه برخوردونو، یا دغه اعتراضونو د نیوکو تاثیرات دی، چې او دوی کله ناکله د خپل دریز باوجود دومره محدودیتونه او توسعه نه چې د دوی له مشر له خوا نه ورنه کیږي، دوی اظهار وي. حتی د متوکل آخرین هغه هم چې لیکلی نظر چې الله به مشورې کولی او حضرت پیغمبر به هم مشورې کولی، یعنی دا شاید یو کنایه ګویا یو هغه وي چې ورته وایي چې څه مو روان کړي دي. بل دا چې مثلا دا نن چې دوی اداره په رسمیت نه پېژندل کیږي، نن چې تر اوسه پورې دوی په محدودیتونو کې سفرونه کوي، بلی کرسیان نه دی ورته پرېښودل، دا ټول د مغو فشارونو تاثیرات دي. او متاسفانه چې دغه فشارونه دوی خپله په ځان باندې وارد کړي، خپله همداسې هر ورځ یو کاروایی کوي چې دوی ته همدغه مشکلات ایجادیږي، تر څو پورې چې دوی احساس وکړي نه تنها د بینبلي ټولنې په خاطر. تاسو وګورئ دا د 15,000 افغانیو معاش ورکول دا عدالانه ده؟ کله چې موږ دا د عمري عدالت نه کوو، کله چې موږ د انصاف نه کوو، د الله په وړاندې خو برتري د انسانانو په اساس جنسیت خو بالکل فضل خدای ده چې نشته ده، دې ځواب څه وي؟ نو زه فکر کوم
فکر باندې دا پرېکړه به د دوی په څه بنسټ وي، ولې دوی غواړي چې د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې د طالبانو مشرتابه ته کوم مشورې ورکول کېږي، کېدای شي نه پوهېږم چې هغه افغانان دي او که غیر افغانان، هر څوک چې وي دا په قصدي ورسره کېږي، دا په دې خاطر باندې چې شاید سوای به چې دا یو رقم فشار برازی یا دنیا به تاثیر تعمل که دنیا لپاره څه چې د افغانانو ښځې ژوندۍ دي که بلی دي، هغوی خپل بینالمللي مسؤلیت ادا کوي، ځکه چې په هغوی باندې هم فشار ده. اما لومړی مسؤلیت خو د خپله د طالبانو د حاکمیت چې هلته حکومت کوي، دا افغان میرمنې ولې شکنجه سي، ولې دوی سره توپیري چلند وسي؟ خو زما په نظر زیاتر دغه کوم شې سکی زکه چې که شروع کې میاته د مکاتبه پریکه غي مصلحتي پریکو شاید خپل یو نو فشار چې خزه خپل کار پرې دی زکه چې 5000 افغاني باندې یو خزه کار کوي نو هغه باید 3000 او 3500 په پورې به د کور په خوخه کار نه کوي خو یو چې ته په سرویس واخلي عامه ترانسپورت څخه استفاده وکړي نو هغه به 3000 تر 3500 په ځینو په دې حساب دی بیا 3000 تر 3500 افغاني پورې چې دا یو لاس 15 امریکایي ډالر په بدل کې به دا کار کوي نو دا الله په وړاندې جواب شته چې کده شته یو ورځ محشر مهرباني
تاسو ډیپلوماټ هم پاتې شوي د افغانستان په پخواني جمهوریت کې او دا د نړۍ د غوښتنو په اړه باندې معلومات لري زه د ډېرې وساده ولسي پوښتنه کوم چې ځینې اورېدونکي کوي یو شمیر عام طالبان یا په جماعتونو کې ملایان یا لږ تر لږه د طالبانو پلویان چې معلوماتي محدود دي دوی داسې تبلیغي چې دغه د خزو موضوع چې د په افغانستان کې دا د دنیا علاقه مندي ده د دنیا ګټه ده د نړیوال ټولنې ګټه ده د غرب د هیوادونو په ګټه خبره ده او دا د افغانستان لپاره کوم موضوع نه ده لکه داسې یو بیگانه موضوعی ګڼي د افغانستان د نن تاسو مخکې یو ټکی ته اشاره وکړه زه غواړم چې په دغه باندې یو څه معلومات راکړي دنیا دا موضوع دی نړیوال ټولنې لپاره تر کومه حد مهمه ده اولی یادی او اصلا دا د افغانانو مسله ده که دی دنیا موضوع ده
اورا افغان میرمن دی افغانستان تبه دی دی په شرعی لحاظ اسلامی لحاظ مدرن قوانین لحاظ پورا برابر حقونه دی نارینه و پشان بنده لدی هیڅ نو توپیر د دوی په حقونو کې موجود نه دی بلکې په زیات مواردو کې اسلام ورته زیاتره حق او حقونه ورکړي وي یوه مسله هر حاکمه ډله چې غواړي په افغانستان باندې حکومت وکړي د ولس په وړاندې باید خادم جوړ شي او معیاري خدمات عرضه کړي هغه ټول فرصتونه ورته برابر کړي چې یو ولس مستحق ده تر څو پورې وطن پرمختګ وکړي او په دې پرمختګ کې د افغانو مېرمنو رول نارینهونه لا قوي مهم ده تاسو وګورئ چې یو باسواده مور څومره موثره واقع کېدای شي د یو مملکت پرمختګ لپاره ځکه چې تجربه ثابته کړي هغه ملکونه چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه گذاری کړي د غوی د پیشرفت گراف چټک ده لهغه ملکونه چې نه ده کړي یعنی تعلیم یو کلیدی رول دی وطن د یو مملکت په پرمختګ او په ځان بسیا کېدلو کې یا خودکفایي کې رول لوبوي نن اقتصادان دا نظر ورکوي چې د افغان میرمن لاست نیول د کار څخه سالانه افغانستان یو میلیارد ډالر مالی خساره وترسیږي یو میلیارد دا له افغانستان سره جفا ده که د افغانستان سره مرسته ده بل څلور څلوېښت کاله کوم جنګ چې په افغانستان باندې تحمیل ده په هر مو بهانه باندې چوه دا پرته تپل شوی جنګ منګه تر 2.5 میلیون پورې شهیدان ورکړي دغه 2.5 میلیون شهیدان کورنۍ درلودلې او که بې پلار او بې مور او بې بچو یې وو منګه داسې کورنۍ لرو چې اصلا هغه کې نارینه نشته ده که دا نارینه نه وي او ډوډۍ راوړي نشي راوړلی کور ته یوه ښځه مکلفیت لري نو بیا نو دا ښځه به به دا کار به له کومه کوي دا پیسې به د
کومه کوي په مقابل کې کم سوشل داسې یو سیستم هم نشته دی د طالبانو سره
داسې یو سیستم هم نشته چې سره بهانه هغه ته کومه
کوي غنمو بوجه په شا کې امیرالمومنین لکه د حضرت عمر فاروق دی وخت ځینې کیسې چې کیږي چې په خار کې ګرځېدو او د وګو کورونو ته ډوډۍ رسوله داسې کم سیستم هم نه لرو
کاملا او تاسو وګورئ که د زکات مسله ده که د ټولو مکلفیتونه د حقونو تر څنګ په اسلام کې راغلی نرو ښځې یو شان ته راغلی ښځې تر استثنا نه دي د مکلفیتونه بیا څنګه کولی شي چې دومره محدودیتونه په وضع کړي
مننه زه وروسته اغلی نیازی تم رازم خو له تاسو نه یوه بله پوښتنه کوم دی ما د همدې پوښتنې یوه برخه وه نو که دا د افغانانو مسؤلیت دی نړۍ تر کومه حده په دې کې دلچسپي لري ولې دلچسپي لري څه غواړي دوی په دې موضوع کې
ګوره هر مملکت اول راځو په د افغانستان تاسو ویل چې د نړۍ دلچسپي ځکه چې نن افغانستان لاس نیولی ده همدغه طالبان که زلزله راسي لاس نیولی وي چې خیرات وکړي کومک وکړي پیسې ورکړي مرسته ورسوي تاسو ولید چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې مونږ باندې هر څومره چې تاسې محدودیتونه وضع کوي مومره ولس به تضرر کیږي نو دوی کومکونه غواړي که نن غواړي چې مثلا کوکنار کښت بنده کړي نو وایي چې بدیل لپاره مونږ سره کومک وکړي کله چې تاسو له دنیا نه څه غواړي خو دنیا هم له تاسو نه څه غواړي ځکه چې دنیا هم د خپلو خلکو د فشار لاندې ده که ستورته وایي چې زه کوکنار کښت منه کوم ماته د بدیل لپاره مرسته وکړه نو هغه ولس ورته وایي چې تاسو طالبان ته کومک کوي خو دلته خو دوی خو ښځې له ټول انساني حقونو نه محرومه کړي دي تاسو اجازه نه لرئ چې داسې یوې ادارې سره کومک وکړئ چې هلته خسته د انسان په سترګه نه کتل کېږي ګور مملکتونه خو ول د خپلو اتباعو د فشار لاندې ځکه چې هغه مغه ولسته چې دوی ته مالیه ورکوي مغه ولسته چې دوی ته مثلا سیاسي حمایت کوي رای ورکوي په انتخاباتو کې رول لوبوي دا یو مسله څخه ده بل داسې څه کله مثلا افغانستان د بین‌المللي سازمانونو عضویت ترلاسه کوي دغه عضویت ترلاسه کولو پورې خو ځینې معیارونه چې باید تاسې پوره کړئ اول څه راځي چې مثلا دوی وایي مونږ ته سویل شاهین هم ټاکلی ده چې دا به په ملل متحد کې د طالبانو د حکومت نماینده واوسېږي څه ته غړیتوب غواړي په سازمان ملل متحد کې اول د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د سازمان ملل متحد ولولې څهغه کې څه لیکل شوي دي یا هغه کنونسیونونه چې ټول هغه که سیاسي حق دی که هغه مدني حق دی که هغه اقتصادي حق دی که ټولنیز حق ګوره دغه ټولو اسنادو چې کله امضا افغانستان هغه سره دغه ځینو کې باید احترام وکړي ځینو کې ملحق دی چې باید حتماً یې پلی کړي په قوانینو هغو کې دا خو به کلفیتونه دو جانبه موجود دي نو دې خاطره که ته دنیا نه چی غواړي خو دنیا هم به ته نه چی غواړي او غواړي چې ته به په دیو قانون دیو تعود تابع واوسېږې نو په همدې خاطر دا یو داخلي مسؤلیتونه دي او ځینې بین‌المللي مسؤلیتونه دي چې هر مملکت باید هغه ادا کړي او طالبان که ځان حاکم د افغانستان بولي باید تابع د همدغو بین‌المللي قوانینو د بین‌المللي اصولو د بین‌المللي راکړو ورکړو واوسېږي د دې خاطر په هر مملکت کې چې هر نوع ظلم کېږي هغه بدون نیوکو نه پات کېږي نن دنیا له سوشل میډیا طریقه د رسنیو طریقه وصل شوې ده نو دې خاطر دنیا دته ګوته نیسي چې کاکا ته دا کار ولې داسې کوي که داسې کوي نو بیا زه تا سره کومک نشم کولی تا په رسمیت نشم پېژندلی تا سفارت دلته تا سفیر نشم غوښتلی یا زه هلته سرمایه ګذاري نشم کولی خو دا هغه مسایل دي چې ته به په یو شي ته ځان برابرۍ او نه به همدې خاطر ده یا نن هیڅ موضوع د هیڅ مملکت داخلي موضوع نه ده بلکې هغه یو خارجي بودم لري او هغه باید مراعت شي
مننه فکر کوم چې دا خدای زکه چې دا موضوع کله ناکله د مغزنی اوریدونکو چې په کلو یو باندو کې دي هغه تاسو تنظیمنه چې په دې باندې پوښی چې سم ده د خزو د حقونو مسله ده او د مکتبونو مسله ده خو د دنیا په دې کې څه دي او هغه کلو خل تاسو ښه تشریح کړ هغه نیازی عموما چې سړی د طالبانو حکومت ته ګوري د دوی د چارواکو څرګندونو ته ګوري په دوی کې پوه کسان هم شته دی هوښیار کسان هم شته دی او دا د معاصرې دنیا سره بلد خلک دي زه د ډیرو خلکو نه اورم چې دوی فکر نه کوي چې د دوی یو شمیر مشران دي یا یو شمیر غړي دي دومره ساده یي چې په دې د پوه نه شي چې د نجونو زده کړې نه یوازې دا چې د دوی هغه اسلامي او شرعي حق دی دا د دې وطن په ګټه باندې یوه موضوع ده یعنی د دوی حقونه د کار او زده کړو او همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره که دوی غواړي چې خبر خورد ولري ښه تعامل ولري د هغې په برخه کې هم دا مهمه ده نو دا مسله له هر اړخ نه مهمه ده تاسو په دې خبره باندې فکر کوم چې پوهیږئ ولې نو دغسې پریکړې کېږي علت په کوم ځای کې دی مخکې اغلی کډوخیل اشاره وکړه چې کیدای شي چې طالبانو ته قصدن داسې مشورې ورکول کېږي چې معلومه نه ده چې هغه د دې سبب کېږي چې د دوی نظام په انزوا کې وساتل شي د تاسو راته که لنډ وایي بنسټ چیرته دی ولې سره د دې چې دوی خای پویږي په دې موضوع، ولې د خزو د حقونو او بندیزونو موضوع ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دقیقا کوم زیرسو دغه توقعات د دوی څخه هم دغه څه و، د نړیوال توقعات هم دغه څه و، او د افغانستان د نظام د تیر نظام د خلکو هم دغه غوښتنه تینوه، او د ټول ولس غوښتنه هم دغه و چې اوسنۍ طالبان تر پخوانی دوره چې راغلي و تر هغوی ډیر په توپیر کې دي، او دوی ډیر تحصیل کرده او دنیا دیده خلک پکې دي. دغه تحصیل کرده او دنیا دیده خلک دغه ټول د بشری حقوقو ته احترام قائل دي، او دوی به غاړه کې دي ټول ته، او دا به ساده خلک نه دي، دوی پوه خلک دي. هغه مخکنی نظام نه ده چې تورې تیاره و په افغانستان کې تورې شپې وي، تور هغه په تاریخ کې په تورې شپو په نامه باندې مسمه ده. نو دا به د دوی څخه به ډیر توقعات وشي، او دوی به په دغه توقعاتو باندې ځانونه عیار کړي، او معیارونه یې هم لري. دا سختار داسې معلومېدل او داسې یو حد ته نه کېدل. نو اوس چې د دوی عوامرو ته ګورې، د دوی فیصلو ته ګورې، او د دوی چې دوی راغلي دي تر دا اوسه پورې چې دوی خپل هغه سرټنبګي اخیستې ده، او همدغه خوندو سره یې تعبیز اخیستې ده، او دغه دوه ډول چلن چې د نارینه سره یو ډول چلن اوسي، او د ښځو سره بل ډول چلن کېږي، او دوی ته په اداراتو کې د کار په وخت کې کوم توپیري چلن دونه ورسره کېږي، او کوم چې مکاتب د دوی پر مخ باندې وتړل سو، کوم چې پانتونونه د دوی پر مخ باندې وتړل سو، دا د دې څخه جوته ده چې د دوی فکرونه رشد نه ده کړی. دوی یوازې علم د دې د پاره زده کړی چې هغه څه چې د دوی په ګټه یې هغه دوی پلي کړي، هغه څه چې د دوی په تاوان دی هغه دوی د نظر نه وغورځوي. د دې څخه دا جوته ده. او ورسره تر څنګ زه هم دا تاییدوم چې اتمن داسې مشاورین دوی لري چې د دوی نظام انزوا ته وړي، ځکه چې کدی پېدل چې موږ اقتدار باید پاتې شي، او خلک زموږ ناراضي شي، او پدې چې دا اوس جنگ نشته، څونه موږ طرفدار لرو چې په افغانستان کې جنگ نشته، که څه هم د جنگ سبب دی خپل وو، خو بیا هم چې دا جنگ نشته دا اوس ټول خلک پدې باندې خوشاله دي. د دوی څخه نو کدی وغواړي چې دغه اقتدار ومندي، د دوی اقتدار نور هم پیاوړی شي، او نور هم دوی پاتې کیدونکي ووسیږي، نو دوی باید داسې مشورې باندې عمل ونکړي، ځکه چې د دوی څخه دا نکیږي، ځکه چې دوی په دغه وضعیت کې چې دوی اوس د ښځو سره دغه توکیلي چلن کوي، دغه 15,000 افغانۍ بیخي ډیر سخت دی یو ښځې دپاره. چې مخکې زموږ خور اشاره ورته وکړه چې زموږ ډیر کورنۍ سته، زه دا اوس د هلمند ولایت داسې خوند تاسو ته یاد کړم چې د هغوی په دغه 15,000 افغانۍ باندې آیا د کور کرایه ورکړي، که کور ته خواړه راوړي، او که هغه خپل د رکشې کرایه وکړي چې تر مکتبه پورې ځي، مکتب ته خو هم هغه نشي تللی، دونه نږدې ځای نه ده، په رکشې کې رخشې ته میاشتانه پیسې ورکوي، 250,000 افغانۍ ورکوي، رخشوان ته تر 2,000-2,500 پورې چې کورونه یې لري دي د مکاتبو څخه. نو هغه کومه خوا وکړي په دې 15,000 روپۍ باندې؟ نو دغه توقعات چې د دوی څخه کوم توقعات کېدله، هغه باندې دوی اصلا ځان نه ده عیار کړی، او نه هم دوی معیاري خلک ګڼل کېږي په دې حساب باندې. یا دا ده چې زموږ اخیسته غلط و، د دوی د فکر څخه، او د دوی د هغه تحصیل کرده خلکو څخه، او یا دا ده چې دقیقا دوی دغه سی غلط مشاورین لري تر څو چې د دوی نظام انزوا ته ویسي. او یو خبره بل ته هم اشاره وکم تاسو په اجازه باندې، چې هغه خلک چې د دوی طرفداران دي په لری پرتو سیمو کې دي، دقیقا دا په مساجدو کې د خلکو سره داسې وایي چې که زموږ انجونې مکتب ته ځي که نه ځي،
ما غوښتل چې په همدې اړه باندې اغلی نیازی د تاسو نظر هم واخلم. عام خلک داسې فکر کوي، یا دوی ته ویل کېږي، یا ځینې خلک چې معلوماتې دي یو هېواد د جوړېدو، د یوې ټولنې د جوړېدو په اړه باندې کمی، هغوی داسې فکر کوي چې مثلا د دنیا د ما د کور د ښځو په اړه باندې څه کار، ولې کار لري، او دا پریکړه خو باید زه وکم یوازې چې ښځې مې مکتب ته ولېږم یا مدرسې ته. کنه
دقیقا همدغه فکر سته زمونږ په د هلمند په ولایت کې، په ډېرو مساجدو کې دا بحثونه کېږي روزانه چې زموږ نجونې زموږ دي، نو په نړیواله ته چې پر موږ باندې فشار راوړي. زموږ پرمختګ زموږ د هوا دی په نړیواله زموږ خپل پر حال خوشحال یو. زه اول د هغه مسجد د مولا امام څخه د پوښتنه کوم چې وروره ته پنځه وخته لمونځ اذان کوې، لمونځ ورکوې، د خلکو ته تراوی ورکوې، په بدل کې د دغه خلکو څخه سرسایه غواړې، زکات غواړې، زیره غواړې. یعنی دغه معامله اتنه شروع ده، دغه سی فکر وکړه چې نړیوال هم دغه سی معامله در سره کوي. هذا القياس تاپو مفت تر اوسه په مسجد کې ملایي کړی ده ولې وکې؟ په دې خاطر چې ته انسان یې، ته خواړه ته ضرورت لرې، ته پوشاک ته ضرورت لرې، ته مجبور یې چې خلک زیره درته درکړي. دغه کورنۍ ته چې ته لمونځ ورکوې، اذان ورته کوې، هغوی تاته زیره درکوي، هغوی تاته خپل سرسایه درکوي، هغوی خپل زکات تاته درکوي. نو افغانستان هم خپل ځان وګڼه، لکه تا غوندې افغانستان د اوس د ټول نړۍ زیره ته، سرسایه ته، زکات ته اړتیا لري. په لهذا افغانستان هم باید هغوی ته اذان وکړي، هغوی ته باید لمونځ ورکړي، د هغوی بچو ته باید درس ورکړي. دا تبادله ده از القیاس هم دغسې معاملې دي په ټول نړۍ کې. نو خپل په ځان باندې یو ځل خپل ځان ته ځیر کړه، همدغسې افغانستان هم قیاس کړه. نو د دغه قیاس پر بنا باندې نړیوال فقط دغه غوښتنه لري، دغه مسؤلیت لري چې افغانستان هلته د نړیوال سره چې کوم همسایهداري لري، چې کوم غړیتوب لري، استازیتوب لري، چې کوم روابط لري، دوستانه روابط لري، نو د هغه څخه دوی د هغه پر اساس باندې دوی تقاضا کوي. نور کوم فشار خو یې در باندې نه در اوړي، نور خو هغوی ته کوم ګټه دی نه رسېږي. که ښځه تحصیل کرده سي، تا ته کار کوي، تا په ملک کې کار کوي، خپل په ملک کې کار کوي، خپل بچو ته کار کوي، خپل ماش خو نړیوال ته نه ورکوي.
مننه اغلی نیازی، بیرته برا شو. اغلی کلوخیل، په افغانستان کې یو بل موضوع ده چې هغه اول خو دلته دوه پوښتنې دي. اول څومره د طالبانو حکومت هغه خپل ولسی بنسټ لري او یا په تیرو دوه درې کلونو کې پراخ کړی دی؟ دویم، ولسی فشار په دې برخه کې شته که نشته؟ آیا ولسم په همدغه خوله دی، همدغه نظر باندې دی چې طالبان وایي د ښځو د زده کړو او کار پاړه باندې، که نه د ولس نظر جلا دی؟ او که جلایی، ولې طالبان د ولس نظر ته درناوی نه کوي؟ آیا د طالبان او ولس دوه جلا شیان دي؟
ټول خبره همدا دی، ځکه چې زه نه پوهېږم دغه باور د حکومت یا حکومتداري دوی څه رقم دی، څه رقم ورته ویل شوي. ځکه چې یو مشکل خو د دیني مدارس همدا دی چې په هغه کې صرف شاید قرآن شریف زده کړه یا تفسیر، زه نه پوهېږم چې خصوصا پاکستان خو په دیني مدارس فکر کوم سیاسي مدارس دي که په ټول د نظامي شیان به تدریسېږي، څه به هلته ویل کېږي هغه که نه پوهېږم. اما که کاش زمونږ په دغه دیني مدارسو کې د نور علوم هم تدریسېده چې لږ سره دوی معلومات پراخه وایي، له تاریخه خبر وایي، له جغرافیا نه خبر وایي، له ټولنیزو مسایل نه خبر شوي وایي، شاید دغه د مدرسو دغه نصابونه دومره معیاري نه وي چې مختلف ټولنیز مسایل، سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل ټول بلته کې هغه شوی وایي. او کېدای شي هغه حکومتداریانې چې په اسلام کې تېرې شوي دي، اسلام په تاریخ کې تېرې شوي دي، دغه ټول پکې ذکر شوی وای چې دوی زده کړه کړې وای، ځکه چې شاید تکراري مي یوال د حضرت عمر چې یو ډېر مقتدر خلیفه د اسلام و، د په وخت کې د مدینې د ښار چې مهمترین ښار و، یوه ښځه یې ښاروالی ټاکلې وه او هغې کار کولو. او یا مثلا د مکه د بازار لپاره کنټرولر یو ښځه ټاکل شوې وه، یا خپل حضرت پیغمبر به ښځو ولو چې یو شرعي عذر به م درلود مونځ به نه کولو، نو همیشه د جمعې د ورځې د خطبې لپاره به ویل به که تاسو معذرت هم لرئ مونځ نه شئ کولی په هغه ورځ باندې، اما راځئ دغه بحثونه اورئ. یعنی اما ځایونو کې د هغوی شتون، د هغوی مشارکت ته ښځې حتی تشویق کولې، ولې تا مثلا مثلا غریب یاست لباس نلری چی مثلا زن اگه که خیر داده ده پی یو جلباب یا پی یو اگه که حجاب که دو نفر کینی خوراشی کینی اولتا باید گردون وکی واو را ازدکر وکی اینه چوم را دخزو یا مثلا خز را غلوی چی پا بغا وقتی خزو کار کهو یا وی خز مثلا نوزی نمی را نلیاد وطلی اگه کار در لودلو او وزت پیغمبر تو وچی زکات که سنگ وچی و تو زکات ورکا ولیشی و سنگ وکی زکی چی ما خورتوی چی طول مکلافیتونه چی مسیح حقونشتا و مغم مکلافیتونه دیده رو دیخوزی پیسان که یو شانته دی نو دوی چون در طول مسال ندیر بی خبر اینجا نپیگم سی در مدارس وکی چی دوی زدکی کلی یو مشکل ده چه دیر میاری ندی یا پا غلط رایات و ضعیف روایت و بنده سنبال شوی دوم خبرا مغا کلیوالی فکر اغا یا محدوده که چی شوان کلی پا مغا کما جغرافیا که چلت کسی ده انسان پسرگ نگوری مغا فکر در اوز پر انتقال شوی دریم یا تداد کسان دی چه که دیش فکر کما دی دیل پر پا قسان واری چی دی دیو ناکام مشی دی پا انزواکی و سیگی او دوی دی نورو منطقو ده تاثیر لنده و سیگی یا ده استخبار تاثیر لنده و سیگی یا متاج و سیگی ام ده رقم ام اغتهی نو دی خاطر دی فکر که چه ولس ایس نو مرزش نریزه که چه غمه ده دینی مدرسه نده ویله ده اغا ما تا مهمه نده ما تا مغسود ملایانو چه مکتویلسته سیه سیم ده اغا سیدی یا چه نفرز مونت مشوره را که دوی خبر هم ده کابل اداره سر خبر اداره سر مشوره وکی زی مطمئنیم چه دیدی به نظر که خوره یا وقت توپیل شده ده. نو دوی لپاره ده ولس نور ارزش نلده ازا که چه بار بار اتا پا خبره که ورشوی چه ولس تیتوین کرده اتا بایی چم ده دوی مقصد چه خوشحاله دی چه دوی تمون کسر ندیویلی وشی کجه کلیم ندی دوی اشغال حمایت کرده دوی واجب القتل ازا که چه ولیس منگه اصلا چه وزلی ندیدی اتو چه وزل شوی ازا که چم ده حق ازا که چه دوی پا یا اشغال که زون کرده او دوی تا سفارو یا دوی سر بلاتالی و حد فیسیو چون دومله بوله سر دخمانی دومله بوله سخکره که دخبله یا منفی پایله لری
نه
چه تیو بوله دست دومله کرک لری نبیا پدی بوله کلسه که چه و سر مثلا حکومت که نو دی پا دوال پدی بانی باوریشی چه هر چه دی امدغه دی بوله سلپاره دی بوله سرزایت لومله نشتا او باید چه بوله سر مراجعه وی که او دی غوی مشوره و غوختنو تا لبایک وی
مننه سلامت اوسی اقلی نیازهی تاسو کم دغه پختنه در نوکم په یو څه نور تفصیل سره کراته دا وایي چې آیا ولسی فشار واقعا نشته خلک د نجونو مکتبونه غواړي د ښځو کار غواړي او که دا فشار شته او طالبان دې فشار ته غاړه نه ږدي هماسې چې مخکې اغلی کړوخیل وویل چې دوی ولس کاملا یو جلا شی ګڼي او خپل ځان ورباندې حاکم ګڼي په دا ډول حکومتداري یا حکومتولي چې ولس او حکومت سره بالاخره یو نشي څومره یې دوام ممکن دی څنګه کېدلی شي دا واکمنی دوام کولی شي
دې ته باید ځیر شو چې په شروع کې ولس فشارونه راوړل ځوانان پورته سو د پوهنتون ځوانان د امتحان د صحنې څخه د باندې ووتل او ویې ویل چې موږ هم امتحان نه ورکوو چې موږ خوندې په امتحان کې ګډون نشي کولی ولسونه مشران پورته سوه راغله کېناسته د نظام د مسؤلینو سره چې ولې زموږ لورګانې نشي کولی چې درسونه ووایي دانه دانه تهدید شو دانه دانه ترور شو یو رقم و بل رقم باندې سرکوب شو نو دلته یو ډول وحشات یو ډول ویره د خلکو په زړونو کې پیدا سوه او بالاخره یې وویلې چې زه یو دوه کاله درې کاله به دا نظامي لابه نه یي بیا به برته د سره شروع کړو یعنی اوس ورته باید غاړه کېږدو مجبوره یو یعنی ولس ځان بېچاره احساس کړه خپل فشار یې بې ګټه احساس کړه کنې فشارونه تر ډېره حده پورې و ډېر ولس خپل رول ولوبوله تر ډېره حده پورې که موږ ورته ځیر شو حتی میډیایي پوسټونو باندې خلک سرکوب شو بندي سو ورک سو مړی ژوندی ورک سو حتی ډېر تکلیفونو سره مخ سو نو فلهذا اوس یو ډول ولس هم د دوی او د ولس تر منځ هغه فاصله واټن چې و هغه ډېر سو ولس ځان خاموشه نیولې ده د یو ورځ په تمه دي او د الله د فضل په تمه دي بس الله ته رجوع کړی ده او دوی ته اشاره ولې ده دوی هم د ولس سره یو ډول بې اعتنا دي د ولس په وړاندې اصلا ځان مسؤل نه ګڼي او هغه څه چې اوس دغه امکانات د دوی په لاس کې ده په هغه باندې خپلایش او عشرت کوي، یعنی د دوی سره هم تر هغه ځایه پورې چې موږ اخیسته کوو قیاس کوو، نو د دوی سره هم دغه فکر ده چې یو دوه کاله به یو راسه چې خپل یو څو ورځې پاچاهي خو وکړه، هغه څه چې په واسطه د قدرت د هغه څخه خو استفاده وکړه. یو ډول د دوی سره هم دغسې ذهنیت جوړ ده او د ولس هم دغه تمه ده چې نن نه سبا بدلون راځي او دوی سکوبه کیږي، د دې څخه هم دغه قیاس کیږي او دغه اخیسته کیږي.
مننه اغلی نیازی که ورستی پختنه لتاسو نو کم دی ما دی خبرونه وقت رو رو پر ختمی دو دی اغدا دی چی پا بی وزلی که یا دی مثلا دا پیغام ما دستی لطاو خو پایدانو شو دا پرون یو اوریدون که پیغامو چی ویلی دی دی پرزای باندی چی وخز پا کچو که سوال که یا دی نور خلکو پا کورونو که کالی وینزی یا دی سرک پا سر باندی سودا خرسی چی دی تا اجازه وسته دی او داش کارونه دا خزی کهی ولی داکتر او نووسی ولی په یو دفتر کې په درنخت باندې کار ونه کی. د ما پښتنه تاسو نه ده چې آیا دی بی وزلی باندې د دغه خزو د ماشونو کمول د دوی له کارون نه منې کول له ښوونځیو نه منې کول دقیقې د بې وزلۍ په زیاتېدو کې رول لوبولی که نه؟ ځکه دا خبره زیاتره طالبانو یا د طالبانو پلویانو ته د منلو نه ده، دوی وایي چې نه داسې نه ده.
په دې باندې خپله طالبان هم پوهېږي، نظام هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې د ښځو په کور کې د ناستې د هغه ورځ چې د دوی نظام راغلی د ښځې په کورونو کې کېنولی دي، د کار پخې منې کړې ده، د درد پخې منې کړې ده. ډېر فامیلونه دي چې بېوزله سوي دي، بېچاره سوي دي، حتی فرار سوي دي د ملک څخه، د هغه منطقې څخه، په داسې کورو کې تللی دي چې مخکې که فرض مثال 15,000 کرایه ورکول، ښه کور کې ژوند کول، اوس 2,000 کرایه ورکوي، په ورانه کور کې ژوند کوي، د سړکو په سر ناست دي، ګدایي کوي، سودا خرڅوي، ترکاري خرڅوي، لیړۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده، ګاډۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده. دا په کل کې ټوله بېوزلي ده. د بېوزلۍ څخه هغوی وتلې دي، هېڅ ښځه نه غواړي چې داسې بېپلوه سي یا داسې بېسیرته سي یا داسې بې عزته سي، د بل په کور کې لاړ شي، کالي پرېمینځي، د بل د کور کار وکړي، په منت په سنت باندې تحصیل یې کړی ده، درته یې ویلی، په ځان یې مصرف کړی، زحمت یې ایستلی، نن د تا په کور کې کېنولې ده، مجبوره کړې ده چې کلي لاړ شي، د یو بل چا د کور کار وکړي، ځکه چې هغه خو بل نفقه راوړونکی نه لري په کور کې، نارینه یې د لاسه ورکړی ده. دا څلور لسیزه جګړې خو ډېر نارینه وو شهیدان شو، نو تمن فقر په سلو کې 180 په افغانستان کې دا اوس فقر مسلط ده پر ټولو خلکو باندې. دا چې دوی خپل وایي مور د ولجي په حالڅه خبر ده، هغه نوالی ده خبره ده.
مننه کو اغلی قمر نیازی دی خزو معرف فعاله. اغلی کلوخیل که تاسو تراشم تاسو خپل خبری را تراتولی کهی پر خزو باندی ورستی محدودیت باندی چه دی ماشونو کم والی دی دا دی طالبانو دی گنو محدودیتونو پلر که اغا ورستی محدودیت دی چه افغان خزی ورسرا مخ دی اغا دیگو تا پشمیری دارو که چه خزو کار کهو دی اغوی ماش 15,000 افغانی شو پرتل دی چه سمره کار کهی، چه ارتا کار کهی، چنگ کار کهی. پاین حال که منگا دی دوهی دی کنفرانس شاهدان مو چه دی نریوال طولنی او طالبانو ترمنزو دی ولس پا فشارونو باندی هم خبری وکرلی. د تاسو په فکر باندې لرلید څه دی؟ وړاندې څه را روان دي؟
که چیرې دغه فرمان دوی به توان نخلي، اول کوای نخلي، لومړی خو به زمونږ هغه وړې ماشومان یعنی ابتدایي ښوونځي به خود په خود د دې لپاره بند سي، ځکه چې هیڅوک هم د 1,000 افغانۍ یا 1,500 افغانۍ لپاره کار نه شي کولی، ځکه چې پیسې خو ما ویلې 15,000 باندې، ما اکثره دا ماش خوځي په کرایه د موټر کې، نو دا خود په خود باعث دی کېږي چې نور د ښوونځي دروازه په افغانستان کې بنده شي. همدارنګه طبي کارمنده، هغه ټول هغه صحي خدمات چې عرضه کېږي هغه به هم په ټپه درېږي. اندې سره به یو لوی ناورین به بل رامنځته کېږي، ځکه چې دا به یوه ستره جفا د افغانستان د ولس په وړاندې به وي، همدارنګه د افغان مېرمنې په وړاندې. ګوره نن خو څومره مېرمنې خپل ماشومان خرڅ کړي، ته وایي د انتها د غربت او د بېچارګي او د کمبختي د دا په ورځ معاشر به هم د دې جواب ویل کېږي، ځکه چې یو مور دومره تنګ دستي ته مخه شوې ده چې مجبوره ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي، هم دغه ماشوم ګېډه مړه سي او دغه خصله باندې تنور ماشمان لقه کی نو دی با هغا ملاسب سپا مسجد که ناستا و فکر کهی چه ده دوی شخصی مسلا ده ادی جواب سنگ کولیشی چه دوی ووی خپلا لس لس بدونه کی خواه یا مرمن دی تراله ده چه پل ماشم خدس کی زه فکر کومه چه ده بدترین جفا ده ده افغانستان سره ده او ده ولس سره لکه ده فرمان به توان نخستل شی بدبختی او بیچارهگی به افغانستان که زیاد شي او یو زه فکر کوم چې یو ستر قحطی یو بل ناورین با یا وخیمتره ناورین سره به ولس لاس پرې کړی وای.
مننه سلامت اوسې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی همدارنګه پخوانی افغان ډیپلوماټ او سفیره شینکی کړوخیل او د بشري حقونو او معرف فعال قمر نیازی له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې هم برخه واخیسته. تربیه خی چاری خدا و دارد.
کیا دعا زمان کا ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوامه مال
می ټول می در بدر رسېږي له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نن زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا